دي چې دی هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی، نو له همدې عمله څخه زیات شمېر کسان کوښښ کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن سي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپېریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوښښ کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان رڼا زکوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه څیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی څیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 900 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 900 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 900 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري امهری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19مې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکا او پلویدیزه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او پلویدیزه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او ګللی زکان کو زبرش ناغم فار یو سره هم تاسو ټول ته شرف لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوسته. هیله د شي تاسو ټول قدرمن او ګللی زکان کی برات روغ او جوړ صحت مند او سریال د صحت چمې بم پتن وی درنو زکان کو د چز مرستا سودن وزیر لوس پنځله سم لوستې. نو لمن دیم چې تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی او سریال او نن وزیر لوسته پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو زکان کو زستا سودن وزیر لوس کم تاسو ټوله باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو ګلریز د کونکو، زموږ تاسو د نن ورځې پنځلسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی، زلزله پېژندنه، دویم، د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یو سلو پنځه سرویشتمې صفحې نه پیل بیا تر یو سلو اته سرویشتمې صفحې پر دی. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اورېدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته شي، خپره شي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګل کچيري د زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان مو موند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه وضعیت ویجاړی را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان بخپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هونی وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنه او قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړی دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسو چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات را وستل دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپل د کله چې پیښیږي دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي تاسو که چیرې اورېدلي واوسېږئ زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنه زده کوونکو دا خبره په دې کې نه ده زلزله چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځونکي لاملونه له عمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي یو د بل سره سپاندې سي رامنځته سي نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي یا هم د اور غورځونکو لامل له عمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونه له عمل څخه دغه زلزلې رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویل چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیل ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینان د دې تر څنګ افریقا شمالي امریکا جنوبي امریکا انټارکټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي چې اور غورځونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یعنی یا هم اور غورځونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسدی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې چې دي هغه په خپل جاپان کې رامنځته سوي دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په دې کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړل چې موږ وویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش فشانی غرونو یا هم اورغورځونکو له عمله څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي، او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش معلومیږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده، او داسې ځایونو ته باید ځان ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال او کوم شی موجود ونوسي چې صفه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکن حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولنځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو، مارکیټونه وي، دوکانداري وي، یا هم ودانۍ وي، بلاکونه وي، ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي، یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو، ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو، او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي، او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وسي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، دا زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه، او بل د هم چنان د دې تر څنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري، او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو که چیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول. او هم چنان د دې تر څنګ باید زړې ودانۍ، د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي، نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو، دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه، او هم چنان د دې تر څنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبي ځمکې او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړوو باید دا په رسوبي ځمکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي، ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسي شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او له منځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي، نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که در منو ګلالي زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د زلزلې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولی شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځ ته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب لیکي. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.
Mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada sam musafir ta da hijran wahaliya sarigada sam musafir ta da hijran wahaliya dabagale mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard sasani kabal da go lutte phaya kabal da go lutte phaya samaya ji ji tapak mash ki paho sada pagapa samaya ji ji tapak mash ki paho mata mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 re
ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni pa pa ma re re sa re.
د کندهار شین ارغنداب د کندهار شین ارغنداب د کندهار شین ارغنداب کلار می وسو کال پتا تیرما کلار می وسو کال پتا کی تیرما ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسو لبو انگ بن راک ماتا شیرن راک عثمان نگار ماتا شیرن راک عثمان نگار ماتا شیرن راک عثمان نگار